مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ رادیو د یو ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، د خپرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو د ډلې یا ټي ټي پي حملو زور اخیستی. بلاول بوټو زرداری الجزیرې ټلویزیون ته ویلي چې هیواد یې د پاکستاني طالبانو لخوا له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی. زرداری د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د دې ډلې پر ضد پرېکنده اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز له طالبانو غوښتي دي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې پر خپلو پخوانیو ژمنو عمل وکړي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي هڅه کوي چې په افغانستان کې د ماشومانو د کارګرۍ هره بڼه پای ته ورسوي. د ډبلیو ایف پی افغانستان څانګې دا خبره د ماشومانو د کارګرۍ د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د جون په 12مه لمانځل کیږي کړې ده. که څه هم په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو تازه شمیرې نشته، خو په تیرو کلونو کې د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنې او نورو بنسټونو دا شمیر 3.5 میلیون ښودلی. د بشري حقونو فعالان د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت ته په پام سره اندېښنه لري چې دغه شمیر ښایي زیات شوی وي. ملګري ملتونه وایي په ټوله نړۍ کې 2.5 میلیونه کارګر ماشومان شته چې ډېره برخه یې د افریقا او بیا د آسیا او پاسیفیک په هیوادونو کې دي. ټاکل شوی چې ایران د چهارشنبه په ورځ له 250 ډیر نور افغان بندیان په هرات کې د طالبانو چارواکو ته وسپاري. په تهران کې د طالبانو تر ادارې لاندې د افغان سفارت شارج دفیر فضل محمد حقانی بیگانه وخت ازادۍ رادیو ته تایید کړه چې پرون نږدې 100 زندانیان افغان لوري ته وسپارل شول.
د ایران حکومت تقریبا 100 زندانی و امارت اسلامی افغانستان ته تسلیم کړل. د نیمروز د لارې څخه ان شاء الله د چهارشنبه پورې بیا تقریبا 250 او 270 کسان پورې اسلام کلات کې امارت اسلامی افغانستان ته تحویلوي.
دروسه معلومه نه ده چې په ایران کې د افغان بندیانو ټول شمیر څومره دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د زندانیانو د انتقال لړۍ د دوی او ایران ترمنځ د شوې موافقې په اساس پیل شوې ده. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د اسلام آباد او مسکو ترمنځ د نوي تړون لمخې د روسیې د خامو تیلو لومړی جوپه نن کراچۍ بندر ته ورسېده. دا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نوي پړاو له پیل وروسته د روسیې د خامو تیلو لومړی محموله ده چې پاکستان ته رسیږي. شهباز شریف بیگانه وخت په یو ټویټ کې دا خبره کړې او د روسیې د دې ګام هرکلی کړی. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د روسیې لخوا پاکستان ته په تخفیف سره د تیلو ورکول له اقتصادي پلوه له اسلام آباد سره مرسته کوي. پاکستان د محل اقتصادي پلوه سختې ورځې ګالي ځکه د پورونو د ورکړې له ناورین سره مخامخ دی. او ایټالوي رسنیو د ایټالیا د پخواني صدر اعظم سلویو برلسکونی د مړینې خبر ورکړی. میلیاردر سوداګر برلسکونی مخکې له دې چې د سیاست ډګر ته ننوځي د ایټالیا د رسنیو تر ټولو لویه کمپنۍ جوړه کړه. د رسنیو د راپورونو له مخې برلسکونی چې د څه وخت لپاره د وینې د سرطان ناروغي درلوده او په دې وروستیو کې د سږو ناروغي هم ورته پیدا شوې وه، نن د 80 کلونو په عمر مړ شو. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې دي او نورو خبرونو تفصیل راځي. پاکستان تور لګولی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پاکستاني طالبانو حملو زور اخیستی. د دې ادعا په اړه به د یو شنونکي نظر واخلو.
یو اراده ده، یو توانمندي ده. خصوصا د پاکستاني طالبانو په اړه که ووایو، دلته دواړه خبرې موجودې دي.
د پرزیدلی جمهوری نظام د بشری حقونو کمیسیون د افغان ماشومانو پر زده کړو د طالبانو بندیز د بشری حقونو سرغړونه بللې. د ماشومانو د کارګرۍ د مخنیوي د ورځې په پلمه د افغان کارګرو ماشومانو وضعیت ته کتنه کوو.
دوه کاله کې دوانیم کاله چې په ایران کې هم په لاره باندې کې سختې را باندې تېرې شوېستي. په ایران کې د تابلو د بر د تابلو دستي 4 میلیونه روپۍ اخلمه.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د کندوز کروندګر وایي سږکال به حاصلات د ډیرو اوبو له برکته زیات وي.
کې سات د اوبو بخي زخت ډیره ده. اول کې و بلک زرا کمی وي، پسته اوبو زیات سوي. شولې کو او خټکی وینډوانه ترکاری دغه شان ټول کو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاس کوربم. طاهر روخان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته په خبرونو کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلی پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو حملو کې زیاتوالی راغلی. ښاغلی زرداری الجزیرې ټلویزیون ته ویلي چې هېواد د پاکستاني طالبانو لخوا له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي هیواد کې ورستیو کې نامنی ډیره او ترهګریزی پیخي زیات شوې چې د پړه پر ټي ټي پی اچوي. هغه ډل چې د لقوله د افغانستان له خاورې ګټه اخلي او په پاکستان کې بریدونه کوي. بلاول بوټو له الجزیره ټلویزیون سره خپل نوې مرکه کې وویل پاکستان د پاکستانی طالبانو تحریک له امنیتي او ترهګریز ګواښ سره مخ دی او لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي په پاکستان کې بیلابیل حمله شوې دي. حغله طالبان وو خپل چې پریدګ دی د افغانستان خاورا د پاکستان په ضد وکړول شي.
د کابل له سقوط وروسته موږ په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو د ډیرو شهیدان یو. موږ د افغانستان له چارواکو سره په فعال توګه اړیکه کیو او ترې غواړو چې د دې ډلو پر ضد پریکنده اقدام وکړي. زه په پاکستان کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر کوربه وم. تر خوې موږ د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه درلوده. د دې غونډو مهم پیغام د ترهګرو ډلو پر وړاندې د ځانګړو اقداماتو اړتیا و.
د طالبانو حکومت له وایانتو یانو مو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د نویو څرګندونو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. اگر ډیر کله ویلی دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نور هیوادونه وګواخل شي. لکه چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوي ډیر کله پاکستانی چارواکي په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د فعالیت خبره کوي خو تر اوسه یې د خپلو څرګندونو ته اثبات لپاره کره اسناد نه دي وړاندې کړي. تیر اونۍ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله امریکا غ ګردو څنګه ته ویلی وو د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې لډي ورن کرخي با پاکستانی طالبان لري او د افغانستان نورې سیمو ته ولیکدوي. مګر د نوموړي تر دې څرګندونو وروسته د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې ډیورن کرخي تر سیر ممیشت پاکستانی کډوال د افغانستان نور سیمو ته انتقال کړي. نوموړي دا نه وویلي چې یاد کډوال به کوم ولایتونو ته ولیږدول شي خو دا خبره یې کړې وه چې دوی دا کار د پاکستاني لوري د اندېښنو د راکمولو او د جنجالونو د مخنیوي لپاره کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر تیر کال دا خبره هم کړې وه چې په افغانستان کې پاکستاني طالبان هر ډول امکانات لري او شمیر یې نږدې 15,000 تنو ته رسیږي خو د طالبانو حکومت یې څرګندونې رد کړې. پاکستان له دې ټولو اندېښنو او جنجالونو سره سره د طالبانو حکومت سره تعامل یو اړتیا بولي او له نړیوالې ټولنې هم ورته هیله لري. خلال جزیره ټلویزیون سره مرکه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له طالبانو د افغانانو په څنګه ډول د نجونو او ښځو د حقونو د رعایت غوښتنه هم وکړه. هغه وویل
د افغانستان په تړاو د پاکستان او نړیوالې ټولنې دریځ یو دی. موږ تل د افغانستان له سرپرست حکومت غوښتي چې د ښځو د حقونو او د نجونو د زده کړو په تړاو له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي.
د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب، ترهګرو ډلو سره مبارزه او د همشموله حکومت جوړول هغه موضوعات دي چې نه منلو یې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ اړیکې ترینګلې او د طالبانو اوسنی رژیم له عدم مشروعیت سره مخ کړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي له هغې ورځې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په پاکستان کې د تروریستي حملو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. مرسلی نرسلا د ښاغلي زرداری د دې ادعاو په اړه د سیاسي چارو له شنونکي او په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې آیا په پاکستان کې د وروستیو نامنیو جرړې واقعا په افغانستان کې دي؟
د پاکستان د تیرو سلويختو کالو یا د سلور پنځو لسیزو راهیسې چې کومه تګلاره ده هغه خو د همدغه افراطیت او د مذهبي بنسټپالنې وده وه. د دوی ملاتړو په داخل کې هم ډېرې ډلې د ملاتړ کړې نو دغه هم د دې جانبي عوارضو دی. په تیرو شلو کالو کې د طالبانو د افغانستان د طالبانو ملاتړ وکړو خو زما په نظر تهدید دومره حد ته نه دی چې پاکستان ته ډېر غټ ګواښ پیښ کړي. او البته دغه تعبیرونه هم شته دی چې بیرته هم دغه وسلوال دوی د قبایلو کې په پښتونخوا کې د ولسونو پر ضد کاری نو پاکستان تر اوسه داسې غټ تهدید فکر نه کوم چې کورته یې ولې د یو سیاسي لوبې په توګه استفاده کوي.
د دوه د توافق نه رهیسه چې بیا وروسته پاکستان کې هم د طالبانو، چین او پاکستان درې اړخیزه ناسته او شو، په دې ټولو توافقاتو کې په دې توافق شوی چې د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ هیواد په ضد استفاده نه کیږي. نو اوس چې پاکستان داسې ادعا کوي، آیا طالبان د دغه راز وسله والو ډلو د کنټرول توان نه لري که د دې ډلو او افغان طالبانو ترمنځ کوم جوړجاړی موجود دی؟
په استثنا د داعش نورې ډلې چې دي، که هغه د پاکستانی طالبان دی، حتی د القاعده باره کې ویل کیږي، یا نور منځنۍ اسیا کې چې کوم فعالې ډلې دي، د دې ټولو خود طالبانو سره د همکاري پاتې شوي، ملاتړي پاتې شوي، د دې مخنیوي ډیر واقع بینانه نه ښکاري. مګر د هغې لپاره چې د ګاونډیانو سره، د نورو هیوادونو سره د طالبانو د امارت اړیکې ډېرې خرابې نه شي، طالبان به یو څه د ډیپلوماسۍ نه کار اخلي او هغې ته به ژمنې کوي. خو بل اړخ دا دی چې یو اراده ده، یو توانمندي ده، خصوصا د پاکستانی طالبانو په اړه که ووایو، دلته دواړه خبرې موجودې دي. یو حد پورې به د ارادې نشتوالی هم وي، ځکه چې دا د دوی ډېر قوي ریښې او قوي اړیکې لري ورسره. مګر د دې ترڅنګ که چیرته هغه کړۍ په طالبانو کې چې هغه پاکستان ته ډېره ژمنتیا لري، د پاکستان حکومت ته، هغې که کوشش هم وکړي، مخنیوی به ډیر عملي نه ښکاري، ځکه چې د افغانستان دغه جغرافیه، بیا دې منطقو کې چې دوی اوسیږي، کومې قومي اړیکې چې لري په صفوفو کې، د دې ترمنځ ډېرې ژورې اړیکې د طالبانو او د پاکستاني طالبانو، نو د دې مخنیوی عملاً مشکل ښکاري. او موږ تاسو سره عمده مثال دا و چې تیر کلونو کې هم که امریکا و نړیوال قوتونه و، هغه هم ونه شو کولای چې د افغاني طالبانو په دغه مناطقو کې مخه ونیسي. نو طالبان په دغه کم امکاناتو به چې د اراده هغه سي قوي اراده موجوده نه وي، مشکل ده که مخه ونیسي.
طالبان د سیمې او ځینو ګاونډیو هیوادونو سیاسي ملاتړ ته اړتیا لري، که هغه د رسمیت پیژندلو مسله وي، که هم د سیاسي تعاملاتو مسله. نو که وسله والې ډلې داسې خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي او د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه ګاونډي هیوادونه د طالبانو له دې کړنو نه خوښ نه وي، نو دا څه عواقب طالبانو ته درلودلی شي، که هغه د رسمیت پیژندلو مسله وي که نور سیاسي تعاملاتو مسله؟
په اوله برخه کې خو به د طالبانو او د نړۍ او د ګاونډي هیوادونو ترمنځ دغه بې باوري لا زیاته شي، ځکه چې طالبان به ژمنې کوي، دوی به تاکید کوي چې موږ خپله خاوره د چا پر ضد کارول لپاره چا ته اجازه نه ورکوو. مګر عملاً به یوه نیمه واقع کیږي چې هغه به د دوی دغه د ارزښت په کمیږي سره، نو په دې اساس به د دوی او د ګاونډي هیوادونو او د نور نړۍ سره د سازمانونو سره چې کمی اړیکې د هغې منځ کې به بې باورتیا رامنځته کیږي. بل عمده برخه به دا وي چې د دوی رسمیت خو ډېره لرې خبره ده، مګر تر څو چې دوی ونه توانیږي، بلکې اراده ونه کړي چې افغانستان کې یو مشروع نظام رامنځته کړي د خلکو په خوښه باندې، او هغه نظام چې بیا د نړۍ لخوا په رسمیت نه وي پیژندل شوی، د دې دغه کړنې به د اعتبار وړ هم نه وي.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د افغانستان د پرزیدلي جمهوری نظام د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې طالبانو منحل اعلان کړی او اوس مهال په بهر کې فعالیت کوي، د افغان ماشومانو پر زده کړو د طالبانو د حکومت بندیزونه له بشري حقوقو سرغړونه بللې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق اوس ویلي و چې د طالبان حکومت ښایي د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د نړیوالو بنسټونو فعالیتونه ممنوع اعلان کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سنا کاکړ راپور راکوي.
د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو منحل کړی او اوس مال په بهر کې فعالیت کوي، د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د نړیوالو مؤسسو د فعالیتونو د بندولو په اړه د طالبانو د حکومت احتمالي پریکړه تکان ورکوونکې بللې ده. د دغه کمیسیون ویان شکرالله مشکور د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ماشومانو پر زده کړو د طالبانو د حکومت بندیزونه د بشری حقوقو د معیارونو خلاف دي.
کمیسیون مستقل حقوق بشر
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د زده کړو په برخه کې هر ډول محدودیتونه د بشری حقوقو او د اسلام د سپیسیلی دین له معیارونو سره په ټکر کې، او د طالبانو له مشرتابه غواړي چې د هغو کړنو لاس واخلي چې ظالمانه او د بشری حقوقو خلاف.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو سازمان وجهي صندوق یا یونیسف د تېرې پنجشنبې په ورځ وویل چې د طالبانو حکومت ښایي د هغو نړیوالو مؤسسو فعالیتونه ودروي چې په لرې پرتو سیمو کې 500 افغان ماشومانو ته په 1000 محلي ټولګیو کې زده کړې ورکوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د دې مسلې په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره په افغانستان کې د ماشومانو لپاره په سیمه ییزو ټولګیو کې د زده کړو د بهیر احتمالي ځنډول یو ګام شاته تګ بللی دی. رویټرز خبری آژانس د یونیسف په حواله ویلي دوی هڅه کوي د هغو راپورونو په اړه نور اطلاعات ترلاسه کړي چې ګواکې د طالبانو مشرتابه نه غواړي بهرنۍ موسسې د پوهنې په برخه کې مستقیمه ونډه ولري. تروسه د طالبانو حکومت په افغانستان کې د یونیسف او د دغه ادارې د شریکانو د تعلیمي فعالیتونو د بندولو د پریکړې په اړه څه نه دي ویلي او د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیال بلال کریمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ړنګ شوي جمهوري ریاست د پوهنې وزارت مرستیال او سرپرست آصف ننګ د پوهنې له وزارت سره په همغږۍ د یونیسف د پروګرامونو پایلې په تیرو شلو کلونو کې اغیزمنې بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروګرامونو کې د لیرو پرتو سیمو له زده کړو بې برخې ماشومانو لپاره د ټولګیو جوړول هم شامل دي.
البته می که متوقف میشه طبعا
کدا پروگرامونه و درول سی او بدیل نوی تبنده یو توان ده که شپګ لکه ماشومان له تعلیم څخه محروم شیدا یو لوی زیان ده. خو که بدیل وی او معرفت په ملی بودیجه سره دا کار پر مخ وړي ښه خبره ده. سره لدی چې دا یواز او یواز یو تعلیمی پروگرام او کوم بل هدف نه درلود.
د 2021 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دوره هیڅ لشپګم ټوګي پورته چونې خوانځیو د تګ اجازه نه لري او د تیر کال له دسمبر میاشتې راهیسې د دوی پر لوړو زده کړو هم بندیز لګول شوی دی. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د دفترونو په کارونو کې د طالبانو د لاسوهنې راپورونه زیات شوي دي. څه موده وړاندې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د لاسوهنې له امله د اپریل میاشتې راهیسې په غور ولایت کې د مرستو د ویش بهیر درول شوی دی.
آزادی رادیو د مدنی ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ناتو نن په اروپا کې پراخ هوایی پوځي تمرینونه پیلوي. لویدیځ آژانسونو دا تمرینونه چې نږدې دوه اونۍ به دوام وکړي بې ساري او د دې سازمان په 50 کلن تاریخ کې تر ټولو لوی بللي. د دغو پوځي منورو هدف د روسیې د تحرکاتو په ګډون د ځینو احتمالي ګواښونو پر وړاندې د قدرت ننداره بلل شوې. اسدالله لودین جزئیات اوروي.
ناتو د خپل تاریخ تر ټولو لوی هوایی پوځي تمرینونه د دغه سازمان د غړو هیوادونو پر ښارونو، هوایی ډګرونو او سمندري بندرونو د هوایی حملو د خوندیتوب په هدف پلان کړی دی. د ایر ډیفند درویست په نوم دغه تمرینونه د جرمني په مشرتابه نن دوشنبه پیلېږي چې د جون میاشتې تر درویشتمې نیټې دوام کوي. فرانس پریس خبری آژانس لیکلی چې د ناتو د 25 غړو او متحدو هیوادونو 250 پوځي الوتکې او شاوخوا 10,000 پوځي پرسونل به په دغو نندارو کې ګډون ولري. د ناتو په متحدانو کې چې دغو تمرینونو کې شامل دي د سویډن او جاپان نمونه هم یاد شوی. دا هغه هیوادونه دي چې د ناتو غړیتوب ته په تمه دي. د دغو پوځي تمرینونو په لړ کې هوایي ځواکونو ته تر ډیره په جرمني او دغه راز چک جمهوریت، استونیا او لیتوانیا کې عملیاتي او تخنیکی روزنه هم ورکول کیږي. د دغو پوځي نندارو هدف د روسیې د تحرکاتو په ګډون د ځینو احتمالي ګواښونو مخنیوي بلل شوی. خو د جرمني پوځي چارواکو ویلي پر مهال به هیڅ یو پوځي الوتکه د کالیننګراد خواته الوتنه ونه کړي. کالیننګراد د روسیې د خاورې هغه برخه ده چې د ناتو سازمان له دوه غړو هیوادونو پولانډ او لیتوانیا سره ګډه پوله لري. د جرمني چارواکو خبرداري ورکړي چې د پوځي نندارو پر مهال به د ملکی الوتکو مهالوېشونه هم اغیزمن شي. دغه هوایی پوځي تمرینونه داسې مهال ترسره کیږي چې پر اوکراین د روسیې یرغل 14 میاشتې ته غځېدلی او دې جګړې د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکې خړې پړې کړې دي. په جرمني کې د امریکا سفیر امی ګاتمن ویلي دغه پوځي تطبیقات د دوی د متحدو هیوادونو د ځواکونو چالاکي او سرعت په ګوته کوي او په خبره یې هدف یې د روسیې په ګډون ځینو هیوادونو ته پیغام لیږل دي. اغلی ګاتمن ویلي دا به د ډېرې حیرانۍ وړ خبره وي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون د نړۍ مشران دغو تمرینونو ته پام ونه کړي. د ناتو سازمان په 1949 کال کې جوړ شو چې دا مهال یو 10 غړي لري. د دغه سازمان 9 غړي اروپایي هیوادونه او 2 نورې د شمالي امریکا هیوادونه دي. د دغه سازمان د 5 مادې لمخې د سازمان پر هر غړي هیواد برید پر ټول سازمان د برید په معنا بلل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه او ری قدر من اوریدونکو په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې تر اړوم چې ملالی بشیر چمتو کړي.
د هند اوټلوک مجلې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې پر تازه راپور لیکنه خبره کړې چې وایي طالبان له القاعده شبکې سره قوي اړیکې لري. دغه کمیټې په خپل راپور کې چې د جون په 15مه د امنیت شورا پر وپړنه خبر سو ویلې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او القاعده سره د افغانستان د طالبانو اړیکې هغه سي پیاوړي پاتې دي. اوټلوک د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې د راپور په حواله لیکلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د تروریستانو آزادانه تګ راتګ په سیمه کې د تروریزم خطر زیات کړی دی. د طالبانو حکومت پرون یک شنبه د ملګرو ملتونو دغه راپور یو جانبه او غیر متوازن وباله. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په هغه اعلامیه کې چې رسنوی ته جلسوي ویلي د امنیت شورا د بندیزونو دوام او دا ډول راپورونه له تعصب ډک دي چې د استقلال او د نه لاس وهنی له اصول سره پټکر کړي. طالبانو ویان ویلي د دوی حکومت ډاډ ورکوي چې له افغانستانه به گاونډي هوادونو سیمه او نړۍ ته هیڅ خطر نوي او د طالبانو حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر خلاف کار واخیستل سي. د طالبانو ویان د دوی د مشرانو ترمنځ د اختلافات او موجودیت هم رد کړی دی. د اوټلوک مجلې په لیکنه د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی چې په پاکستان کې یو ممنوعه سازمان دی د پاکستان د دولت پر وړاندې خونړی بریدونه کړی دی. د مقالې لیکوال په جنوري میاشت کې د پېښور پر یو جمعه حمله ته اشاره کړې او د پاکستانی طالبانو کاري بللې چې په نتیجه کې لږ تر لږ سل کسان وجلسول او شاوخوا 200 نور ټپیان شول چې ډېری یې پولیس وو. د برتانیا انټرنیټي خبرونې میل آنلاین پرون په پاکستان کې ډیورن کرښې ته څیرمه د حملو پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله راغلي چې د پاکستان پوځ پرون یک شنبه ویلي تازه حمله په خیبر پښتونخوا کې پر یو امنیتي پوسټه سوي چې درې سرتیري او درې افراطي وسلوالې په نتیجه کې ووجل سول. د خبرونې په وینا د پاکستان پوځ په یو اعلامیه کې ویلي په دې حمله کې چې شنبه ناوخته د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې سوي څلور وسلوال ټپیان سوي دي. میل آنلاین زیاتوي د پاکستان پوځ تر دې حمله وروسته په دې حمله کې د داخلو کسانو د موندنې لپاره د پلټنې عملیات پیل کړي دي. پلیکانه کې راغلي تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی لا هم د افغان طالبانو چې د 2018 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکټینګ کړ یو متحده ډله ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د څار او څیړنې کمیټې نوې راپور وایي طالبان له القاعده او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره پیاوړي اړیکې لري. د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لاره تا ګرسته په پاکستان کې ترهګریز بریدونه زیات
د ازادي رادیو خبرونه اوري. نن د جون 12مه د ماشومانو د کارګرۍ د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د پداسال کې د چ په افغانستان کې ډیری ماشومان د خپل کورنیو د بیوزلي او کمزوري اقتصاد لکبله لزده کړو به برخي شوي او درانه کارونه کوي. په دې راپور کې مو له یو شمیر د ماشومانو سره خبرې کړې.
میرے میں کمول بھی ادھر میں ایک 20 روپئے 80 روپئے وہ کر کے ایک 50 روپئے 60 روپئے میں کر کے میں کا پیسے ایک 5 تو نہ ایک 20 روپئے
دو لس کلن جمشید او کچنے رو یو راز د کابل هواټون خپل کورنۍ ته دی وی مړی ډوډۍ غټلو په هیله ما خموي. جمشید په څلورم ټولګي کې و چې پلار یې مړ شونو خوانځي پری خود او کار ته مخه کړ. دای خلکو ته بوټونه رنگوي خوای
چندان کاروبار نشته په پیسو علاج او روډي وشي. کومګ یو چاته د بوټانو رنگولو لپاره لاشو نو داسې نازونه را باندې وکړي چې لکار موزر پد کړی. زما ورور او زه دومره کار کوو چې زما کورځي او شپې پرې تیریږي.
مایوان یو بل ماشوم دی. د مایوان پلار ژوندای دی خو یې سپینګیری دی کار نشي کولای. نو مبړی ازدی رادیو ته وویل
زما پلار سپینګیری لري کار نشي کولای. زه د کورنۍ ډوډۍ ورکون کیم زه باید کار وکړم.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو پنځه لس کلن محمد اجمل بیا په کار پسې ان ایران ته تللی دی. اجمل وای پلار یې ناروغ دی او دی د خپلې کورنۍ د ملاتړ لپاره کار کولو ته ایران ته په قاچاقي لارو تللی دی.
د دوه کاله کې دوه نیم کاله چې په ایران کې یم په لار باندې کې سختې را باندې تیرې شوستي په دیواله باندې را لوستي. کاروبار مې په ایران کې د تابلو دیبر د تابلو دستي 4 ملیون روپۍ اخلمه کې اوسې چیرې کې
دا په په تاسو حال کې د چمو ده مخ کې یو شمیر کورنۍ هم ازادي رادیو ته ویلو چې د پی وسلې لامل ارشیوی چې خپل ماشومان ایران ته د کار لپاره ولېږي. د جون 12 د ماشومان د کار په وړاندې د مبارزې نړیوال ورځ ده. دا ورځ د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د ماشومان د کار د مخنیوي لپاره نمول شوی او هر کال نمانځل کیږي. په افغانستان کې ډیری ماشومان د خپل کورنۍ د کمزور اقتصاد له امله په دوکانونو کې د موټرو د ترمیم په ورکشاپونو کې د خښتو په بټیو او نورو برخو کې په درنو کارونو بوخت دي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو دفتر په دې وروستیو کې په یوه ټویټ کې لیکلي چې د ماشوم کار د ماشومانو فزیکي او ذهني پرمختګ ته زیان رسوي او ټولنې باید د ماشومانو د کار مخه ونیسي. ومو غوښتل چې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو له وزارت څخه وپوښتو چې د ماشومانو د کار د مخنیوي لپاره څه پلانونه لري. د دې وزارت مطبوعاتي مسؤل جاوید جویا د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنه ته ځواب نه کړ. خو په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو لپاره د اشیانی په نوم د موسسې مشر محمد یوسف نواب وایي دوی په زرګونه افغان کارګرو ماشومانو ته ښوونیز او روزنیز پروګرامونه وړاندې کوي.
موږ په اشیانه مرکز کې شاوخوا 3000 ماشومان لرو. د تعلیمي او حرفوي پروګرامونو سربېره موږ ماشومانو ته د رواني او صحي مشورو خدمتونه وړاندې کوو. د روزنیز کورس د پایتر د ورسته ماشومان کولای شي خوانځي تلاشي او ازموینه ورکړي.
د ماشومانو د ساتنې د نړیوال سازمان سیف د چلډرن د تازه شمیر له مخې یوازې تیر کال په افغانستان کې 1,000,000 ماشومان په کار بوخت دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تیر اونۍ د شمیر له مخې په افغانستان کې دا مهال 28.8 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو شیبه ورسته 15 دقیقې اونیز بس پیلیږي. خو له هغه مخکې وروستی راپور د کندوز یو شمیر کروندګر او د عمود 15 حوزې د سیندونو د عمومي ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال په سیندونو کې د اوبو په کچه کې یو څه زیاتوالی راغلی. د کندوز یو شمیر کروندګر له دولتي چارواکو غواړي چې د اوبو د مدیریت او تنظیم په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
په کندوز کې د عمود 15 حوزې د سیندونو د عمومي ریاست چارواکي وایي د تیر کال په توپیر ساش کال د دې حوزې د سیندونو د اوبو په کچه کې زیاتوالی راغلی او اوبه په نورمال ډول جریان لري. د یادې ادارې د اوبو د سرچینو امیر پاینده محمد نعیمی آزادۍ رادیو ته وویل
هر کال د سیندونو د اوبو د کچې معلومول لپاره یو برنامه لرو او بیا د کرنې ریاست ته اطلاع ورکوو تر څو د اوبو د کچې زیاتوالی او کموالی په اړه کروندګرو ته خبر ورکړي تر څو په خپلو کروندو کې کښتونه تنظیم کړي. خو له نیکه مرغه سږ کال د بارانونو له وجې د سیندونو د اوبو په کچه کې د تیر کال په توپیر 3% زیاتوالی راغلی دی.
ښاغلی نعیمی له کروندګرو غوښتنه کوي د اوبو لګولو پر مهال عدالت په پام کې ونیسي تر څو نور کروندګر هم له خپلې حقابې ګټه واخلي. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی وایي دوی تیر کال د ثور په میاشت کې د اوبو له کمښت سره مخ شوي وو. خوشاش کال دی اوبو کچه خده
در ولسوالی های تاقتاش گلتپه قلعه
در چارداری قلعه زال اولی بعد ولسوالی و سیمی خای د سرطان وسط په میشتو کې یو اندازه د اوبو لکمخ سره مخ شي. خو د خان آباد دشتیارچی کلباد او د امام صاحب ولسوالی و سیمی به د اوبو لکموالی سره مخ نشي.
د کندوز یو شمیر کروندګر هم وایي چې ساش کال د سیندونو د اوبو په کچه کې زیاتوالی راغلی او دوی بل خپل کروندو د شول او د نورو غلو دانو ښه حاصلات ترلاسه کړي. احمد الله چې د یاد ولایت د خان آباد ولسوالۍ د دکان ادم خان په سیمه کې پر شل جریبه ځمکه شولې کړلې وایي
الحمدلله سه سکل په کندوز کې سات دی اوبو بیخي زخته ډیره ده. اول کې و بلک زره کمی وي پسته اوبه زیات سوي شولې کو او خټکی وینګوانې ترکاری دغه شان ټول کو الحمدلله بیخي خوشاله یو چې اوبه ډیره ده.
سلوه کلن محمد اکبر چې د کندوز خار اړوند د بوزي قنداري په سیمه کې پر لاس جری بزمکه شولې کړلې دای هم دی اوبو د زیاتوالي لامل خوخي سرګندوي.
شاش کال پزل د خدای دی اوبه پریمانه دي خلک امیدونه لري چې ان شاء الله هر څه به وشي او شوله بیخي هر چا وکړله نو دا اوس پهلن ولې ډکې دي نارو نه ډکته خدای ته امید لرو چې آینده به مو ډیره روښانه او ډیره شبت راشي.
د عمود 15 حوزې د سیندونو اداره پر کندوز سربیره بدخشان، تخار، بغلان او بامیان ولایتونو کې د اوبو د تنظیم په برخه کې کار او فعالیت کوي. د نموړي ادارې د چارواکو په خبره په شمال ختیځ زون کې د بارانونو اوبو زیرمه کولو لپاره د بندونو او د اوبو د کاسو نشتوالي له امله هر کال د بارانونو پریمانه اوبه ضایع کیږي او ورڅخه ګټه نه اخیستل کیږي.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو ځانګړی بس 15 دقیقې پیلېږي. په نننۍ خبرونه کې به بیا هم شنون کې راسره وي او په افغانستان کې د طالبانو د پالیسیو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار د کمیټې د وروستي راپور په اړه به بحثونه ورسره ولرو. د دې خبرونې کوربه به نوریاس نوري وي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورسته په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو حملو زور اخیستی. بلاول بوټو زرداری الجزیره ټلویزیون ته وویل چې هیواد یې د پاکستاني طالبانو لخوا له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی. زرداری د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د دې ډلې پر ضد پرېکنده اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز له طالبانو غوښتي دي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې پر خپلو پخوانیو ژمنو عمل وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای هڅه کوي چې په افغانستان کې د ماشومانو د کارګرۍ هر بڼه پای ته ورسوي. د ډبلیو ایف پی افغانستان څنګه دا خبره د ماشومانو د کارګرۍ د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د جون په 12مه منزل کېږي کړي. که څه هم په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو تازه شمیرې نشته، خو په تیرو کلونو کې د افغانستان د کارګرو ملي ټولنې او نورو بنسټونو دا شمیر 3.5 میلیون ښودلی. د بشري حقونو فعالان د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت ته په پام سره اندېښنه لري چې دا شمیر ښایي زیات شوی وي. ټاکل شوی چې ایران د چهارشنبه په ورځ له 250 ډیر نور افغان بندیان په هرات ولایت کې د طالبانو چارواکو ته وسپاري. په تهران کې د طالبانو تر ادارې لاندې د افغان سفارت شاه ظفر فضل محمد حقانی بیگا ازادۍ راډیو ته تایید کړ چې پرون نږدې 300 زندانیان افغان لوري ته وسپارل شول. تر اوسه معلومه نه ده چې په ایران کې د افغان بندیانو ټول شمیر څومره دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د زندانیانو د انتقال لړۍ د دوی او ایران ترمنځ د شوې موافقې په اساس پیل شوی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د اسلام آباد او مسکو ترمنځ د نوي تړون لمخې د روسیې د خامو تیلو لومړی جوپنن کراچۍ بندر ته ورسیده. دا د دوړو هیوادونو پاړي کو کې د نوي پړاو لپاره لورسته د روسي د خامو تیلو لومړی جوپه د چ پاکستان تر رسیدي. شهباز شریف بیگانه وخت په یو ټویټ کې دا خبره کړې او د روسي د دیګام هرکله یې کړی. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې د روسي له خوا پاکستان ته په تخفیف سره د تیلو ورکول له اقتصادي پلوه له اسلام آباد سره مرسته کوي. پاکستان د محل له اقتصادي پلوه سختي ورزي غالي ځکه د پورونو د ورکړې له ناورین سره مخامخ دی. او ایتالوی رسنیو د ایتالیا د پخوانی صدر اعظم سیلویو برلوسکونی د مړینې خبر ورکړی. میلیاردر سوداګر برلوسکونی مخکې له دې چې د سیاست ډګر ته ننوځي د ایتالیا د رسنیو تر ټولو لویه کمپنۍ جوړه کړه. د رسنیو د راپورونو له مخې برلوسکونی چې د څه وخت لپاره د وینې د سرطان ناروغي درلوده او په دې وروستیو کې د سږو ناروغي هم ورته پیدا شوې وه، نن د 80 کلونو په عمر مړ شو.
15 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې حکومت
د جګړې نظام حتی کول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه او ښه چارې. د دې 15 دقیقې بحث کوربه مو زنوریاس نوري هم د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته مخته وړم. نن په 15 دقیقې بحث کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې پر وروستي راپور خبرې کوو. د کمیټې د شنبې په ورځ په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د سیاستونو تګلارو په د هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او افغانستان او سیمې ته د تروریستي ګواښونو او یو له نورو موضوعاتو په اړه د طالبانو پر اقداماتو نیوکې کړې دي. خو د طالبانو حکومت د یکشنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې د دغه راپور موندنې رد کړې. په راپور کې ویل شوي چې په ټوله کې طالبانو د نویو ملسیزې انحصاري سیاست ته مخه کړې. په کندهار کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده بشپړ واک لري او د طالبانو نور مشران پر هغه د پام وړ اغیز نه لري. په راپور کې ویل شوی د طالبانو د مشرانو په سیاست کې د بدلون هیڅ نښې نه لیدل کیږي او په لنډ مهال کې د بدلون هیله نه شي کېدای.
دغه راز ویل شوی چې په افغانستان او سیمه کې ترهګری ګواښ په زیاتېدو دی. پر طالبانو دا تور هم پورې شوی دی چې د القاعده په څیر ترهګرو ډلو سره یې اړیکې تر اوسه نه دي پرې کړې، او افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت ته په اشاره ویلي چې ترهګرې ډلې د پخوا پرتله اوس په افغانستان کې له زیاتې ازادۍ څخه برخمنې دي، او افغانستان او سیمه کې تروریستي ګواښ په زیاتېدو دی. د داعش فعالیتونه زیات شوي، القاعده بیا په افغانستان کې ځان پیاوړی کوي. دغه راز ویل شوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې هم په پاکستان کې بریدونه زیات کړي دي. د بهرنیو ترهګرو ډلو موجودیت ګاونډیو هیوادونو او سیمې ته هم تهدید بلل شوی دی. راپور هم دارنګ د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو خبره هم کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې د دغه راپور په وړاندې غبرګون کې طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یوې اعلامیې په خپرولو سره د دغه راپور موندنې رد کړې دي. طالبانو په دغه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان وضعیت د افغانستان د اسلامي امارت د غړو او پر نړیوالې سولې او امنیت د اغیزو په اړه راپور یو اړخیز، غیر متوازن او له واقعیته لرې دی. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې اسلامي امارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تعزیراتو دوام او دا ډول راپورونه یې له تعصبه ډک او د خپلواکۍ او عدم مداخلي اصولو سره په ټکر کې بولي، او غوښتنه کوي چې باید د پایټکۍ ورته کښېښودل شي. دغه تورونه چې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات موجود دي، د اعلامیې له مخې افغانستان د ترهګرو پر امن ځای بدل شوی، د مخدره موادو قاچاق د اسلامي امارت د چارواکو لخوا کېږي، د صلاحیتونو انحصار او په حکومت کې د ټولو قومونو نشتون او نور بې بنیاد، او د افغانستان له خپلواک ولس او نظام سره ښکاره دښمني او د تیرو شلو کلونو بې اساسه تبلیغاتو بې ګټې او مغرضانه تکرار بولي. په اعلامیه کې ویل شوی چې اسلامي امارت د نړیوالې ټولنې د اندېښنې وړ مسایلو په اړه د تعامل دوام ته ژمن دی. دا موضوع به د خپلو میلمنو د سیاسي چارو له شنونکو شفیق همدرد او سید زاکر شاه سادات سره وڅېړو چې د ټلیفون له لارې راسره وصل شوي دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. تخنیک همکار اشاره کوي چې دواړو میلمنو سره زموږ اړیکې ټینګې شوې دي. لومړی به همدرد صاحب تاسو ته درشو. تاسو به هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې وروستی راپور لوستی وي. د دې راپور موندنې طالبانو رد کړي او هغه بې بنسټه بللې دي. د دغه راپور موندنې چې د څو ما مخکې یادونه وکړه، د طالبانو له سیاستونو سره څومره اړخ لګوي؟
نوري صاحب، تاسو ته ستاسو مېلمه او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. نو اړخ خو تاسو خپل ولیدل چې په غبرګون کې اعلامیه خبره شوې ده، او هر وخت چې دغه سي موقفونه د نړیوالو د خوانه په ځنګړې توګه د نړیوالو سازمانونو د خوانه کوم حالت په افغانستان کې روان دی، او د کوم حالت سره چې د افغانستان خلک مخ دي کړ چې داسې راپورونه خبريږي، نو په غبرګون کې موږ وینو چې دغه سي عکس العملونه هم شته دي. لیکن په ټوله کې په تیرو نږدې دوه کلونو کې کوم حالت چې په افغانستان کې د یو ورځ تر بلې دغه حالت د انزوا طرف ته ځي، محدودیتونو ته ځي، ستونزو ته ځي، نو زه فکر کوم چې کومې موندنې چې د ملګرو ملتونو د دې څار ډلګۍ د خوانه شوي دي، زه فکر کوم تر یو حده پورې واقعیت ته نږدې دي، ځکه چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نه یوازې تنه امریکا، فرانس، انګلستان، بلکې د طالبانو تر یو حده پورې هم ملګري، یعنی هغه ملاتړي چې چین او روسیا دي، هغه هم په دغه امنیت شورا کې غړیتوب لري. نو زه فکر کوم چې په ټوله کې مشکلات او ستونزې د افغانستان د اوسنی دولت او رژیم لخوا نه، د نړیوالو ټولنې په وړاندې، همداسې د خلکو په وړاندې، د منطقې په وړاندې راپورته شوي دي، محدودیتونه وضع شوي دي. نو په دې اساس باندې دا راپورونه نړیواله ټولنه د خپل هغه مسؤلیتونو له مخې هغه په کلنۍ توګه په شپږو میاشتو کې او یا هر محل چې د دوی دغه موندنې بشپړې کیږي، نو دا راپورونه خپروي. نو زه فکر کوم چې دا د دوی یو موندنې دی، او د دوی یو ارخیز کار دی چې په دې کې نه تنه امریکا او زمين هغه هیوادونه چې دوی په دغه اعلامیه کې هم ودی ته اشاره کړې ده چې دا داسې هیوادونه و چې ګویا په افغانستان کې مخکې حضور درلود نظامی او اوس د دوی سره تربګنی لري. نو په افغانستان کې خو په دې شلو کلونو کې روسیه او چین حضور نه درلود، هغه هم د دې راپور د خبرولو یو برخه و. نو زه فکر کوم ځینې مسائل په افغانستان کې شته دي چې نړیواله ټولنه او د منطقې هیوادونه دغې نه اندېښمن دي.
مننه همدر صاحب، کرا شو دغه د راپور اغیز ته سید زاکر شاه سادات مننه چې د خبرونه کې را سره ګډون مو کړی دی. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې په راپور کې که څه هم ویل شوی دی چې بشپړ واک د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده لري او د طالبانو نور مشران پر هغه د پام وړ اغیز نه لري. خو کراش دې خبرې ته چې خپل د طالبانو په منځ کې مشران پر هغوی اغیز نه لري چې خپل کړوړو کې بدلون راولي، دغه ډول راپورونو خبرول به فکر کوي چې د طالبانو پر مشر یا مشران و اغیز ولري چې خپل کړوړو کې بدلون راولي؟
سلامونه درناوی تاسو ته قلمه نوري چې درنلم جناب همدر صاحب او تاسو د پروګرام تخنیکی همکاران او ریډونکو ته په ټوله کې د افغانستان غمیزه نننه نه ده او ډېرې خېلري او دا ریخي تاریخي کشالې لري. دې تاریخي کشالو تر شا زموږ تاریخي رقیبان او بولم که دښمنان او بولم خامخاله سونه کار کوي، کار کړی دي او تر اوسه پورې چې د افغانستان د کشاله اوګډیږي یا اوګډې دوه خواته بیول کیږي، د دې تر شا عمده عامل دا ده چې هم د سیمې هیوادونه او هم د دوی حامیان پر راس کې مشخصه کوم برتانی هیواد او امریکا
ساده صاحب. خو همدر صاحب هم ورته اشاره وکړل چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې کې د طالبانو ځینې خواخوږي هم شته، لکه چین یادونه وکړله، د روسیې یادونه وکړله، دواړه د امنیت شورا د دایمي غړي دي.
زه به یو شی ته اشاره وکړم، هغه دا چې افغانستان کې هیڅ افغان خواخوږی نه لري. ډېر افغان د افغانستان خواخوږي مونږ په تېر 50 کلو کې تاسو راته وایي چې څوک امریکا وه، روس وه، د سیمې هیوادونه وو، کوم بهرنی هیواد د افغانستان په اصطلاح په ګټه باندې قدم واخیسته؟ ټولو د افغانستان د بربادۍ په خاطر قدم واخیسته، خپل د ګټو د تحفظ په خاطر افغانان قربانیان کړل.
کراشو ساده صاحب، د زما پوښتنې ته مشخص، آیا دا ډول راپورونو خپرول به د طالبانو پر مشرانو یا پر مشرې چې بشپړ واک وایي په لاس کې لري، په اختیار کې لري، د دوی په کړوړو کوم بدلون راولي یا اغیز به پرې وکړي چې خپل کړوړو بدل کړي، هغه پالیسي چې تر اوسه پورې دوی مخته کړې ده؟
دا ده چې دغه سیاو راپور د نه تایید شوی مستندات پر مبنا دی او دین خبريږي او هغه مرجع همدغه مرجع و چې په هغه وخت کې ناتو او امریکا ته پستلا واک ورکړو چې پر عراق تعرض وکړو او امریکا ته واک ورکړو ناتو سره چې پر افغانستان تعرض وکړو او بي بنسټه بي ثبوت افغانستان په کې برباد شو. بن لادن هم په افغانستان کې نو په بتاباد کې وژل شو، افغانستان د خاور سره خاورې شو، ولسونه در په دره خاورې په سره شو تر نه پوری. زما منظور دا ده چې هغه څوک چې فند ورکي هغه دستور هم ورکي په نړیوال سازمان کې تر ډیره بیده پوری کا چین او روس هم کوم خپل هغه ولري هغه تاثیرات په دې فعلی حالت کې تاسو ګورئ چې خپل روس په تاثیرات کې ده د ټول غربي نړۍ لپاره بنان یعنی تر ډیره بریده پورې دغه نړیوال سازمان د دوی په لاس کې ده او د دوی د ګټو تحفظ لري. بل شکه چې افغانستان کې ډېرې ستونزې شته، بل شکه چې په طالبانو کې دننه بې نهایت زیات ستونزې شته، د افغانستان د ملي ګټو خلاف حرکات کې موجود دي، لکه د نجونو د مکاتب ودرونه او د دوی کار نه کونه، دا ډېر زیات نیمګړتیا ولته شته. خو په دغه اساس موقعي د په اصطلاح د نړیوال سازمان د سیو شي ته لمن وکیت افغانستان ګواکې دی یو قومي جګړه یا ژبني جګړه پاته تشویق یو بیايي. دا د افغانستان د تاریخ سره او د افغانستان د خلکو سره به ډیره تر جفاوي کداف یو کار لپاره یعنی په اور باندې پټول اچول دا ډیره خطرناک کبینه ما د افغانستان د راتلونکي لپاره.
مننه سادات صاحب. هم در صاحب دغه راپور کې د طالبانو په منځ کې د ځینو اختلافاتو یادونه هم شوې ده، ذبیح الله مجاهد دا رد کړی دي. په عین حال کې ویل دي چې په دغه راپور کې ویل شوی چې طالبانو دوهم ځلی وخت له رسیدو وروسته یو انحصاري سیاست غوره کړی، یو قوم محور سیاست غوره کړی، او هغه د نویو ملسیز واکمنۍ ته ورته دی. آیا ورسره موافق یاست؟
زه فکر نه کوم چې د طالبانو کوم مفکوره چې د هغه په قومي بیس باندې ولاړ وي، ځکه په تیرو تقریبا 28 کلونو کې چې دغه تحریک رامنځته شوی دی، او لکه څرنګه چې په ټول هیواد کې نفوذ کړی دی، هغه په قومي بڼه باندې نه و، یا د قومي لیوالتیا له مخې نه و، بلکې هغه د یوې ایډیالوژۍ له مخې نه و، چې هغه یو اسلامي او دیوبندي نظریه و. په دې اساس باندې په ګوډ ګوډ کې ورسره هغه خلک چې ودغه مفکوره ته وفادار وو یا علاقمند وو، د دې سره یو ځای شوی دی. او موږ ګورو چې په ټول افغانستان کې د هر قوم او د هر توکمه په دغه تحریک او ډله کې خلک شته. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې ځینې مسائل به دغه لکه څنګه چې اشاره ورته وشوله هغه به هغه وي ناسم وي، لیکن د ځینو مسایلو سره زه فکر کوم چې هغه روښانه شته دي.
هم در صاحب دغه راشه دي طالبان چې نړیوال ټولنه پر لپسې غوښتنه کوي دي نور ترڅنګ د ښځوونجونو د کار او زده کړې د حقونو په ګډون د افغانستان د وګړو اساسي حقونو ته درناوی او د یو ټولګډونه حکومت کله چې راجو د خبرې ته دغه ټولګډونه حکومت چې نړیوال غوښتنه کوي، کچېره تاسو ویل چې طالبانو نظریه پر قومي بیس باندې نه ده، بلکې یو ایدیالوژي ده چې دوی مخته وړي او ټول قومونو غړي پکې شامل دي. آیا حکومت هم ټولګډونه کېدای شي لکه خپل چې طالبان چې ادا کوي؟
په هیڅ صورت حکومت ټولګډونه نه دی، بلکې د یوې ایدیالوژي او د یو مسلک او خلکو ته هغه چې ځانګړې شوی دی. تاسو وګورئ ټول ادارات هغه مسلکي دي که غیر مسلکي ادارې دي، هغه تقریبا د یوې ایدیالوژي خلک یا هدي خلک په وطني اصطلاح وایو ملا صاحبان پیږي چې دی هغه نسب شوی دی. یعنی معنا دا ده چې دوی ټولې چارې چې دی هغه د ملا صاحبانو سره دی، یعنی مسلکي خلک د دوی په کابینه کې، د دوی په نورو فنی مراکز او ځایونو کې نه تر سترګو کېږي. نو په دې اساس باندې د دوی دغه حکومت نه واځي هغه په قومي لحاظ باندې چې دوی فکر کوي، هغه فکر کوي انډول نه لري، یعنی معنا ټول شمول نه دی، بلکې په مسلکي لحاظ باندې او په کاري لحاظ باندې هم مګوینو چې ډېر نیمګړی دی او یو طرفه دی. نو په دې اساس باندې دا خبره کولای شو چې کار اهلي کار ته نه دی سپارل شوی، او دا خبره تر اوسه نه کوي چې وایي چې دا تر اوسه یو سرپرست حکومت او دولت دی، هغه قوانین تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی، او خلکو ته واضح تګلاره چې هغه که بهرنی سیاست وي که داخلي سیاست وي، د دې په اړه به د تیرو دوو کلونو کې د خلکو ته څه نه دي ویل شوي. ډېر مسایل دي چې نیمګړي دي تر اوسه پورې، دا د ښوونځیو دروازې چې دي مغسې د جنکیانو پر مخ باندې تړل شوي دي، پانتونونه بند شول، ډېر محدودیتونه نور وضع شول، خلک وکډوالۍ ته مجبوره کیږي، نور کاري محدودیتونه چې دي په خلکو باندې وضع کیږي، هغه مسلکي خلک چې په اداراتو کې کار کاوه ورځ تر بلې دغه ځای نه ایستل کیږي. نو زه فکر کوم چې بالکل په دې کې وینې انحصار شته، د خدای انحصار چې دی هغه قومي بڼه نه لري، بلکې له بده بخته تاسو یو باندې لري چې دوی یو ایدیالوژیک انحصار شته تل تر اوسه کړی.
مننه هم در صاحب. سادات صاحب، کرا شو د افغانستان کې ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه چې په دې راپور کې اندېښنه څرګنده شوی، ویل شوی چې لکه چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوی دي، په دې هیواد کې د القاعده په څیر ترهګر ډلې له ډېرې ازادۍ څخه برخمن شوی. طالبانو دغه راز القاعده سره خپلې اړیکې ساتلي، او دغه راز په خپلو لیکو کې هم په دې ویل شوی چې د القاعده ځینې غړي ګمارلی دي. البته لانګ وار ژورنال هم په دې اړه راپور ورکړی دی، د څو مواردو یادونه کړې ده. کراشو په افغانستان کې ترهګرو ډلو موجودیت چې کومه نوې خبره نه ده، په خوانی حکومت کې هم ویل کېده چې شاوخوا شل بهرنۍ ترهګری ډلې په دې هیواد کې فعال دي. خو دا ځل ویل شوی چې دا به افغانستان او سیمې ته ګواښ متوجه کړي، ځکه چې دوی ویلي دي ترهګری ډلې په دې هیواد کې فعالیت په زیاتېدو دی. آیا خبره هم داسې ده؟
پرته له شکه چې په افغانستان کې د تیرو څه د پاس څلور لسیزو نه راپېخوا د دې مسایلو تون شته ده. ما مخکې ورته اشاره وکړه چې دا یوازې د افغانانو زیږنده نه ده، په دې کې نړیوال او د سیمې هیوادونه ککړ دي. په ځانګړې توګه زموږ دوه ګاونډیان پاکستان مشخصا او ایران په دې کې ککړ لاسونه درلودو او هر هیواد خپلې ګټو لپاره مختلف توتی زیګولې وکړي دي. په افغانانو باندې، په افغانانو کې خدای دا هوښیارتیا او بیداری راولي چې خپل ملي ګټو ته تر هر څه لومړیتوب ورکړي. د دین مسائل د هر چا خپل د ایدیالوژي مسائل د هر چا خپل د منګ د کین ارخي او د خیارخي ناسالم رقابتونو قربانیان شو او لس پاسای توب ځکه خبره کوم. نو بنا ان اوسنه حالت کې هم زه دغه دلو شتون نشم ردولې، ځکه په گاون کې زه بیا هم امر ککړ لاسونه شته وینم چې پاکستانی نظامیان خپل ګټه لپاره تر ډیره ویل پورت لای شي. ایران حاضر کیا تاسو واورید چې څو وخت مخکې د دې لپاره چې افغانستان کې هر څوک کې دا نه طالب دی، کدا پرونه جمهوریت او کابل پرونه د ډاکټر نجیب الله نه تومو تاسو د افغانستان د ملي ګټه لپاره قدم پورته کوي. خامخا گاونډیان هغه ته په نظر نه ګوري او مختلف پالمی ورته جوړي چې هغه بدن نړۍ ان او توزلی راغونړولو. نو اوس یو ځل بیا کته تاسو پام کړئ سره د د حاکم نظام د ډیرو پالیسیو خلاف یم، ډیرو شیان ته مې ورته په اصطلاح نیوکه کړې او هغه مې د یو منطق په اساس کړې، د نړیوال قوانینو پر بنسټ مې کړې. لکن دلته چې اوس کله تاسو وینئ چې افغانستان کې کله هم لږ امن راځي یا کله د بنسټیز کارونو کار پیلېږي یا د اوبو د مدیریت خبرې کیږي، نو خامخا د سیمې هیوادونه او د دوی باداران لاس په کار شي چې دا نظامونه باید رنګ شي. تاسو په تیر نظام کې هم ولیدل چې عین قصه وشوه، د څلور څلوېښت پروژو اعلان وشو د اوبو د مدیریت د کنټرول په څلوېښت ولایتونو کې، په کال کې دننه یې په اصطلاح نظام را چپه کړ. او دا بل چا نه دی کړی، دا نړیوال وکړو، دا که دا نړیوال سازمان شتون لرل په هغې وخت کې سترګې ړندې وي چې دا د قطر دا معامله چې کېدله په هغه وخت کې دا ولې ګونګی و، ولې په هغې وخت کې چپ پاتې و.
سادا صاحب مننه. همدر صاحب تاسو پکې وای د لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، یو ډله چې په حملو سره خودلې ده چې په افغانستان کې حضور لري، هغه د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه ده چې د ډیرو حملو مسولیت اخیستی دی، او نړیوالو د افغانستان ګاونډیانو هم د دغې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. کراشو دته چې آیا طالبان هغه څه چې وایي چې هیڅ ډلې ته به ترهګر ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د تروریستي بریدونو لپاره کار واخلي، آیا طالبان دا وړتیا لري په خپله که چیرې نړیوال ورسره د امنیت په ټینګښت کې همکاري ونکړي، یا استخباراتي معلومات شریک نکړي، یا په نورو برخو کې؟
زه فکر کوم چې د داعش مسله چې دا یو بیل بحث دی، ځکه داعش یو نوم دی او د منطقې د استخباراتو دپاره دغسې کارونه په تیر کې هم شوي دي، او یوازې د یو سمبول لاندې هغه خپل اهداف چې دي مخکې هم بیول شوي وو. پخوا په دې تیرو شلو کلونو کې چې کوم پیچلي بریدونه د افغانستان په مختلفو برخو کې کېدل، زه فکر کوم د هغې تر شا هم چې اوس کومې موندنې دي هغه ښایي چې د سیمې استخباراتو لاس درلود. اوس هم د نفوس په لحاظ باندې، په فکري لحاظ باندې، د داعش کوم فکر او کومه ایدیالوژي چې ده، د افغانستان خلک ودې ته ډېر زیات متحد نه دي، او هغه تونلاري فکر سره ډېر زیات یعنی عمل نه دي. یعنی کوم داسې ځای نه لري په افغانستان کې چې سړی ګوته ورته ونیسي چې یا پلانکی ولایت او پلانکی ولسوالۍ او سیمه کې ګواکې هلته به شتون لري. لیکن په دې وروستیو کې چې په شمال کې کوم حالت رامنځته شوی دی، دا هم زه فکر کوم چې هغه د نړیوالو یو ستراتیژیک اهداف د منطقې او د سیمې لپاره دي. نو په دې اساس باندې دا ټولې هغه استخباراتي لوبې دي
چې شتري په دې منطقه کې او بل د زینو ترهګر روډلو موجودیت په خپل تاسو د ایمان زواهری دي مرموز مړین نه خبر یا چې تر اوسه پورې لا معلومه نه ده چې څه ډول وګړو شو څنګه کابل ته رسیدلی وو او همداراز د زینو نورو وسلوالو یادونه کیږي او دغه حتی تصویرونه او گزارشونه په دې اړه په نړیوالو رسنیو کې خبريږي نو دغه موجودیت خورا دیدل نه شي لیکن دا چې د دوی زور نه پیرسيږي یا پیرسيږي هغه بیل مسله ده ځکه چې په تیرو شلو کلونو کې دغه ډلې ترڅنګ دغه جنگیالیو چې دی اوغه په اوغه مبارزه کړې ده او د دوی سره یو ځای قرباني ورکړې ده نو د دوی کچیرته په وړاندې باندې مبارزه کوي یا په وړاندې باندې کوم مثلا محدودیتونه وځ کوي نو بیا غ د لاندې جنگیالي چې دی صفونه چې دی دوی د ایدئولوژي لمخې سره راټول کړي دي هغه کې بیا مشکلات پیدا کیږي نو د دوی مشران هم تر یو حد پورې سعید چې د منطقي د هیوادونو سره ځینې تعهدات غیر رسمي او استخباراتي لري لیکن په عمل کې د دوی په وړاندې باندې اقدام ځکه نشي کولای چې په صفو کې اختلافات رامنځته کړي
ډیر وخت نه لرو یوازې څلور دقیقې پاتې دي هم در سه ساده ست تاسو به هم در شو تاسو غواړم او پښتم چې دغه د ملګر ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې چې دغه ورسای راپور خپور کړي هم دې کمیټې د طالبانو پر لزګونو مشرانو دغه راز بندیزونه هم لګولې دي تقریبا شمیر شاوخوا 850 تر رسیدي په دې کې د طالبانو د کابینه یو شمیر غړي او نور مشران شامل دي طالبان حکومت هم تر اوسه پورې نړیوالو پر رسمیت نه پیژندلې دي طالبان حکومت په کراتو د غوښتنه کوي چې باید د بندیزونو له فهرست څخه د دوی د مشرانو نمونه وېسل شي ترڅو وکولې شي چې نړیوال ټولنه سره ښه تعامل وکړي دغه راپور چې اوس خبر کړي فکر کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د طالبانو د مشرانو نمونه له دې فهرست څخه لری شي هم در سپتاسو مهرباني بیا به ساده سپتاسو درشو
زه فکر نکوم ځکه ورځ تر بلې دغه اړیکې چې دي نور هم ترنګلې کیږي د دې په ځای چې سمې شي د دې په ځای چې ځینې یعنی شاتګونه یا نرمښتونه د اوسني رژیم او دولت په خوانه نړیوالو ته وښودل شي ورځ تر بلې محدودیتونه وضع کیږي مقاومتونه کیږي یعنی معنا په خپل هغه په خوانه او دریزونو باندې په خپل هغه په خوانه او پریکړو باندې چې تقریبا در وسلیش کاله مخکې د دوی حکومت را پرځولې وو په مغه انحصاري فکر باندې یو ځل بیا دوی ټینګار کوي نو زه فکر کوم چې دغه واټنونه چې د نور هم سره ډیریږي او د نړیوالې ټولنې کوم اعتبار چې وو چې کومه د وکلنه پروسه چې و د دوه او ځینو برخو دغه خبره ونړیوالو ټولنو ته خپل حکومتونو ته کوله چې ګواکې په دوی کې تغییر راغلی دی او دوی به هغه د نویمو کلونو خلک نه وي لیکن بیا چې دوی قدرت ته ورسېدل دا ټول شیان غلط ثابت شول نو ورس تر بلې هغه اعتماد هم چې د نړیوالې ټولنې لخوا کوم نسبی اعتماد او هغه هم په دې خلکو باندې ورس تر بلې کمیږي نو زه فکر کوم چې فاصله نور هم ډیره شوې ده او دغه حالت کدا سی خبرګون چې موږ ولې د دومره تون خبرګون و دي اعلامیه ته و دي فضا چې یو نرم اعلامیه خبره شوې وای او یو د جوړ جاړي لار مخ چا چول شوې نو زه فکر کوم چې ورس تر بلې به حالات نورم سره خراب شي او د نړیوالو ټولنې هغه کوم نسبی یا هغه کم اعتماد شې دی هغه به هم کم شي او وضعیت بل بد بخته ډیر زیات خراب شي
مننه هم در ساده سب تاسو وای پکې
مننه کورودان لبد مرغه هم ژوند پته ده او هم غنم لاندې دي دواړه خو کې نیمګړتیا وینم په ځانګړي توګه دغه د دوه قرارداد اصلي لامل ده د دوه قرارداد د تیر نظام د سقوط اتی لامل شوه ده بغیر د کوم ګارانټی نه بغیر د کوم نړیوال تضمین نه دا کار پیښ شو او اوسنۍ حالت هم چشته د دغې نیمګړتیا او کوم نیمایي برخه په کې نړیوال په خپل ملامت دي او نیمایي نه زیات په کې ملامت دي په ځانګړي توګه امریکا او د متحدین نو طالبان ته هم تو کار ده چې کچېری غواړي سره چې د افغانستان ملي ګټو ته ژمن دي او د افغانستان راتلونکي روحانه بسیا غواړي تر ټولو د مرخدي د افغانستان ملي ګټو ته لومړی توبر کی او د افغانستان نیمه بدنۍ چې فلج کړي دا هغه ته دروازې خلاصې کړي د تعلیم او د کار او پر دغه ترڅنګ
دغه نورو پلمو چې ورته دوی ته جوړیږي دغه پلمو د پاره د لار نه خلاصې د دې تبرګې ته لاس نه خلاصې او بل جګړه د افغانستان ته نه راځي. زه په دې باندې باور لرم چې تلاشونه جریان لري د سیمې د هیوادونو لپاره هم او د نړیوال لپاره هم چې یو بل جګړه پر افغانستان وتپي چې دا د افغانستان په ګټو نه ده او د افغانستان ملي ګټې په خطر کې اچي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شننکه شفیق همدرد او د سیاسي چارو تحلیلګر سید زاکر شاه صادق چې د ازادي رادیو پی دی 25 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. په دې بحث کې مو هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې پر ورستی راپور خبرې وکړې. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم په څو شیبو کې زمو همکار فرشتنګا